سلام د سهار ته بجې شوې ده سفي ولستان ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک تر رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجه خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي دغه سازمان په طالبانو غا کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي په بیان کې راغلی په 2023 کال کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې مخ په زیاتی دودی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په زینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی د وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی د خبر پاڼې کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړیدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا غزنی خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه دا لوبه د کانټیننټل کاپ سیالیو په لړ کې د تایلند په قربتوب وشوه افغان لوبډلې 15-4 بریا خپله کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن سهشنبه له کویت سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنځشنبه له کوربا تایلند سره مخ کیږي د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي د روان سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي دوی د خبرداري ورسله غا ورکړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر د دوشمې پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 او په اگست کې لږ تر لږه دوه برابره شوی په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي دي د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2023 کال له جولای راپدې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړې میاشت وه د غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې وشوې خو د ورتیرو میاشت په پرتله په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړې وه او پکې 245 تنه وژل شوي د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کې 290 ملکیان 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد ته د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلې چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشاره وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی د همداراز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې نوی محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړي دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي تفصیل له عصمت څاروان اورو
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اگست په 28 د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړي اعلامیه خبره کړې خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډب کړې ده امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی که څه هم په بیان کې د دوه هیوادونو چې له دی وړاندې سره مخالفت کړی دی. نمونه نه دی چې وی خوېل شي به چې هغه استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دین ارسي. خو په بیان کې یادونه شوی چې روسیه او چین ویلي دي چې د بشري حقوقو په شان مسائل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیه ته ولې د افغان شزو او جنو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې تر حده فشار راوړل شي. په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي. نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیه بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلفه وي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقوقو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد، سوکال، سولیز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلانو د کورونی د غړو په وختنه پرون سهار پیل شوی و، د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوز د یک شمه پر زویل د شپږو نورو برمته او مړي د رفا په یو تونل کې موندلې دي. د يرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقه غوښتونکي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې له اسمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کړه او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمې معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کار بندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي ډلې لخوا د شپږ تنو وژل شویو برمتو د جسدونو له موندل کېدو او په وړاندې یې له پراخو لاریونونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرایل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرایلي یرغملو مړي موندلي دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبې په ورځ د ماسپښین په 4:00 او همداراز د ماسخوتن په 9:00 په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستکولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي. دوی خو عمل پر دې نه کی. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي. اگر کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فرح تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اوریدلې په هغه وختو کې خصوصا چې زه به تخصص وم یا له درس څخه فارغ سولم یا به کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا بانډوالانو سره تلم. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدمو فچیرو ملکیه مو کړو. قدرمن اردوکو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اوریدل بند کړي. دوی حرام ګڼي خو خپل یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان موږ د واده زمان نه دي دوی را څخه بیاي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي زمان په یوه ساني بیرته نه را لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې ولې مو خوشحالیانه کوله نو واده دا څه په چپ په چپ پای ته ریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالي علي دا ورته کولې په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده لیکن اوس خوشحالیانه نشته چندان څو خوشحالي کوله نسی د بیر څخه نسی کوله په آزاد ډول خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کوي اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زوم په مرز خبوزي یا ناوي رس خبوزي د ځینو کورنۍ د خو ناوي زوم دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و
کدارت وای چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږیدله
مشکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډی جی به هم راوستي او داسې مسلې به راوستلې یا به دیکونه لګول اوس خو هغه شان خو نسته فقط دیک هم په قرار اواز سره لګي حتمن یو جاسوس یو څوک ولت موجود دی چې احوال وړي چې دلته دیک لګیږي بالا راس دیک هم یو سي او زوم هم د ځان سره ووس
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسم کې استاد نسته کوي چې
په موټر کې اعلان سي لګولې په موټر کې څوک کسان غزلې لګولې راښته کړې او وهلې ور کړې و بیرته فریشه چې بل واره غزلې ونه لګ
دغه وضعیت څومره دردونکې ده څومره د خفقان وړ دی
به ډېر د خفقان وړ دی د بیرې څخه د میلې ځایونو د ساتېرې ځایونو خپل په کور کې خوشحالي نه څه کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه څه کوي نو دا دردونکې نه دی
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلق به پریدی چې سندری واوري
دا فکر نه کوم که سر کې تغییر نه خوري هیڅ امکان نه لري نه دا تغییر وړ دی دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی موږ له مخ کې دي وظیفه او شی مې به مدرلو د لغه وظیفه به مخ ته بیول پر موږ باندې هغه وظیفه و درول یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی پیسس سایکو سوشل دریا دو دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي ځواني حالت د شکې دوه د پاره دی لیکن دوی را ولارسول هغه مکمل ځایونه پر ودرول دا مکمل ځایونه پر ودرول په ټول موسساتو باندې نو دا یو خو د خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شو زباندی هر خوا هر لار بند کړي دا خو پر انجن او پر شو زباندی پر کوچنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې د اختصاصي مریضې باندې د اختصاصي دي خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضې علاج هم نسی کوي هغه د علاج طریقې لا بند کړه د مکمل سیانه بندې کړلې پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې
bale کدارته وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي د تاسو خبره د تاسو نارینه بونه زیخه چې بونه زیته ولې سندري اوري په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري
په دومره قرار ځخ سره مخکمه ده سی و ځخ به د باندې خلکو الیدا اوریدو ماشاالله څومره شو خوشحالي کوي لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاک اوریدل سي چې د شزه کیا شاله کوي کیا یو څوک ولارد د لې خوشحالي کوي نه په څه شي کوي دوی څه شي اوري ځکه وای نه اوري دومره ځخ قرار یې په لارې باندې ټول غوښکه یو د شپه په غوښ کې شي چې یو موسیقي اوري ترڅو یو خپل ذهن سم کې ور باندې په ادي حالت کې دا غره کمی چې ګوشکی ټوله په غوږی زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جوړ تیری زموږ په کور کې خوشحالي و زما د ورینداري درېم و جوړای ورته راوړې و د واده درېم ورځ و دلته موږ یو موسیقي لګولې و دلته خلکو اورېدلې و د طالبان اورېدلې و چې په دغه کور کې غزل شروع دي د ستیز موږ و د کارتې ته راغلې و خداسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی کچیر نیمایا نه وای د ستیز موږ د کور خلک به ول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولې اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بل موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشالي هم نه کو بس چې پرام ناشې خلاص او دوی خپل به څه هم کوي دوی کاش کې بیا خپل هم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چش د عبید الله جان غزل اوري د نغمه غزل اوري دوی خو نو به دارک هم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي هغه کار چې ولس ته حرام دی دوی ته حلال دی.
دغه عام خلک بیا نسی کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري،
نسی ورته ویلی نو په چا کې دومره جرأت دی خو د ستې سر ور وخري بندي یې کې یو بل چمپه وکي وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مو دا رکه موږ روان پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري. یو داسې د غټ سړي ته دی پر عام میدان چکې ورسره کولې. آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړېږي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي؟
ته ویل لرې مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرې چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي، څه غواړئ چې ووایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي. دا وسلې د کومه ورته را رسیږي؟ د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کیږي؟ او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي. لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم، دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرځره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا. دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوه کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی، موږ هېڅ شی نه سوی کولی، همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو.
یو بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپیزې لیکلې وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله، ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری، یعنی زموږ غټه ډېر مشتران بول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي، لیدلې مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو موږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، زه خپله کله کله شاعري کوم نو دېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو سي اورېدل ناممکن دي. بخې چېرته کوم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نو من یه بنده او، یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید پا دی برده که.
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروس دی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته؟
از ما شیر او بله یا لوسته دا زه سور از مخ که زمانگا دی کورانه واده و دی ورور واده میو دا غلط پار ما دا خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چاته دی خپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیف پا که کرده دا. بله او لارم اداسی شون را سرشتا دا آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانون با تیر سو بیرت پا شیر با دی خبری اوکو ام دا شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی دا دی دوستان صفت رو که کردی او بیا دا هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا دا مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان دا لکان می را خیستی دی لکه داسی می ولی زما خاله زمان خود دیر دی دا مالیاره که پکی زان تا زین لاری نا چی امیر خان ران هیر نشی دی دا اخلاق زپا تلقام نوار کهوما او حمید الله هم خفه نشی دا غمصری ورتا لزر دالی کهوما شیر مسافر پا فرانسا که زل وطن دا پیام ورتا لگما مسافری دی دیر وکڑا وطن تراشه چی دادا در بانده شما وطن تراشه خدای لپاره زده می نازک دی دیر خفه در پسیم لین داغ تپیزی دی چی ما پا واده کلی کلی دی دینا بغیر زدیر شیری لرم بغیر لدینا
دیر زیاد منن دیر خایسته تپی مولی کلی دی لنور شیری سخمو هم غوری او چو وودو
شو خزال در توای ما کدسی هماسی شیرون در توای ما وطن سرقم
نو دا چی دی جوانان خبرونه داغ شو خبر خیوه یه
کافری شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف و هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننگو باند زلفان ستا ایار استا زلفان لکه دمار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي
گزار خسته خسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خسته خسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خسته خسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خسته خسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
مرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستا ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شک چې له موسیقي سره کوم غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو او 20% می به هر وختو کې خصوصا چې زه به خاصه سوم یا به درس څخه فارغ سولم یا به کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریح ته نو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه مو ګټه اخلو
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري ک وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه دي مشکلاتونه د فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بندي نسې کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
کومه ورته د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده ک ته هم واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کی یا تفریح وړي وکړي هم نسې کولای ځکه امکانات نست ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته پیوډو نه او ډول زه له کوم ستونزې سره مخ نه سم بل دینه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه وړم چې موسیقي وړم د غزين او د خپل روحي روان آرام او ساتمه او الته بل څه او جنجال مخ ته خدای جوړ کی چې نور کسان چې ووم غړې لغه جنجال نه به وتاي نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لند جمله کې وایم چې ناممکن سوي ده
ل رواني اړ خصوم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای ل رواني اړ خصوم را مایوس کوي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کی د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د غزبن کولو حق ون لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري ته هغه حق واخیستل سي بېشکه چې دا په انسان باندې په ځوان باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي
که اوس د سپوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسو خوښیږي او غواړي هغه وخت چې تاسو خپل فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واوري څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغییر سوی دی محال تغییر سوی ده پخوا می جاوید امیرخیل سندری اوریدلی ده نغمه خپری سندره سره مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعد است یا برابر است ولا ترګټه به مخسله
په افغانستان کې خود دی سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابر نو مونږ به دی جاوید امیرخیل دغه ورسته سندره چې ډیرای کسانی خوښوي دا اغلک ټوټه درته واورو
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت ولري
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چړنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاتوي
موسیقی کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دا غلط نه دی ویلي ځکه چې تد مون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي یې که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده دا علم ثابته کړې او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي دوی وایي چې غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
ګران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي نن سه‌شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او د لسم ټولګیو بیولوژي لولو خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو د هغوی څخه کندونه نشایسته سلولوز پروټین شحمونه او انزایمونه وایو اول راځو قند قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 100 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي خپل کالوري څه ته وایي کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي کندونه خپل په ترکیب کې کاربن هایدروجن او اکسیجن لري د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی مونوسکرایډ ډایسکرایډ او پولیسکرایډ د ډولونو څخه دي مونوسکرایډ یو کیمتا کانچی په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي ډایسکرایډ یا د کیمتا کانچی هغه کې سکروز شامل دي او پولیسکرایډ یا څو کیمتا کاند چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي ډایسکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي د هغو د ډلې څخه یا د پولیسو کرایې د ډلې څخه نشایسته ولوایو نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یو ځای کیږي یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي او بل سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري رازو پروتینونه د امینو اسیدو څخه خلاص تر ازي دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن هایدروجن او کاربن لري مګر دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي لکه څنګه چې ما وویل پروتین د لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچنی مالیکولو د یو ځای کېدو څخه خلاص تر ازي تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډولو سره دي امینو اسیدونه چې دي یو اساسي امینو اسیدونه دي یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای مجبور یو چې د خوړو څخه خلاص تر راوړو او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینی حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای شي یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي خوړو ته ضرورت نشته بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډول دي یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي هغه لکه شیدې هګۍ او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي او دوهم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو لوبیا نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای شي یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي مګر په اول حالت کې چې ود غوټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و اوس رازو شحمته شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یو ځایوالي څخه لاس ته راځي دی هم په ډیر اندازه سره انرژي برابر یعنی که وګورو تر پروتین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاس راځي شحم دی هم د کاربن هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی په اوبو کې دی غیر منحل دی نسی حلیدلی او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاس ته راځي او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاس ته راځي په پای کې انزایمونه د عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري حجره هم شتون نسی درلودلی یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه ویټامینونه دي په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو په سر کې حجروي تنفس وایي دغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه ګلایکولایزس د کریبز دوران غیر هوازی تنفس د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو د هر صدر مخه راځو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې دغه په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل د انرژي د لاسته راوړلو پر مخ باندې دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی او کلان دوا یو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن استکول دغه عملیه تنفس ویل کیږي د ګلوکوز تجزیه چې ویل کیږي د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې کله چې موږ سا د باندې خارج کو د کاربن ډای اکساید او اوبو تولیدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامه بنسته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلیږي. ای ټی پی یا ادینوزین ټرای فاسفیټ دا هغه انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په د کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، ورسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخليږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوی انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر دلته اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې دی مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت په دې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لالارې د خام موادو څخه لکه اوبه کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې دغه انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د غوسو انرژي سو.
مننه چې لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی خونکې موخته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک. خپل جینیټیک څه ډول کیږي؟ د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول، څنګه، په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدین څخه اولادونه ته بیا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم لیوی حجره څخه بلی حجره ته د ولدین څخه نوی نسل ته او یا هم لیو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جنیتیک، داسې وایو چې جنیتیک علم چې دی هغه څه شي مطالعه کوي، دا چې څنګه ارثي خواص لیوی حجرې څخه بلې حجرې ته لیږدول کیږي، د والدین څخه څنګه نوی نسل ته لیږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جنیتیک د علم په نامه یادیږي. د جنیتیک تاریخچه څه وخت جنیتیک استفاده کېدل یا څه وخت منځته راغله، وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش کوي. د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره، ډېر وختونه چې تېر سوه، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه له دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم له دغه علم څخه کار، یا له دغې پوهې څخه کار اخیستل سوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې، کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړل، دوی بیا د جنیتیک څخه کار واخیستی. د جنیتیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره یې د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتاتو په حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جنیتیک د علم څخه کار اخیستل چې په جنیتیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي این ای بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي این ای څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جنیتیک څخه کار اخیستي، د جنیتیک د علم څخه یا د جنیتیک د انجینرۍ څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولی سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغې ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پېړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوی سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جنیتیک په نامه یادیږي. دا جنیتیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دې چې د دغه یو پېړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جنیتیک په نامه یادیږي، چې د خپل جنیتیک په بیولوژي کې یو مکمل، یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په 13مه پېړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو، یا هم د ارثي خصوصیاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره، څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولیږدول هغه ښکاره کیږي او ځینې نه ښکاره کیږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په 13مه پېړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړ معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای، یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لیږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جنیتیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کیږي. ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لیږد باندې قوانین وپېژني. پاتلسوشپوشپتم کال کې دغه قوانین چې د ماشين پر بوټو باندې د تجربه حاصل وو وړاندې کړ. یعنی دغه قوانین چې مېستر راغله د یا مندل چې کم قوانین مېستر راوړل هغه د ماشين پر بوټو باندې د تجربه حاصل وو. د مندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه شل کاله وروسته خلک پوه شول. یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و. خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته شل کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د مندل هغه نظریات تجربې او مطالعې صحیح وو. د جینیټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودي په حالت کې علم دی. یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودي په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینیټیک کې نوې موضوعات راځي، جینیټیک اپډیټیږي او نوې شیان په هغه کې کشف کیږي او هر ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله. که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سود بکتریا په واسطه تولید شي، دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید شي. یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جنونو کې نور جنونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ راغلی دی چې دا کار بالکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1923 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جنونو ته بدلون ورکول کیږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي این ای په کوچني ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دې ته د جینیټیک انجینري وایي. د جینیټیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. وایي د جینیټیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل شوی دی. کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1980 میلادي کال کې د ډي این ای قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس، مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینس پوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ شوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دې ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه جدي کمی کړنې سرته رسوي، دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداری کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نه سوی کولای چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 15 کسانو څخه 30 ته ورسېدل. بیا هم دغه شمیروالی دغه شمیر چې وغه بسوالی نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي چې یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي، خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتاتو نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه بیا دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعدو شرایطو یعنی هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بیلابیلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و. د عادي موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و. دوی څه شي وکړه؟ د موږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ، سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد، یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین د یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین د تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي، یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی شو د متقابل قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این ای اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا زموږ د جینیټیک موضوع، جینیټیکي انجینري دا چې په کومو ځایونو کې کار اخیستل کیږي، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او څه اندازه درته ګټور تمام شوی وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
پل روان